واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده نن د اتوار ورځ 2020 کال د اپریل 3 نیټه ده د دیوا خبری خبرونه کې درته ز سمینا احسن هر کله وین تازه مهم خبرونه او په مهمو موضوعاتو تفصیلی ریپورتونه به په دې خبری خبرونه کې تاسو ته وړاندې کوو خو لاول غوښی د خبرونو سر ټکو ته په پاکستان کې د وزیر اعظم عمران خان حکومت درې کاله وروسته ختم شوی دی او ټاکل شوی دا سبا د دغه ملک لپاره د نوي وزیر اعظم انتخاباتو شي د نوي وزیر اعظم لپاره متحده اپوزیشن د شهباز شریف او پاکستان تحریک انصاف لخوا د پخوانی خارجه وزیر شاه محمود قریشی کاغذونه قومي اسمبلی سیکریټریټ کې جمع کړی شوی دی د پاکستان تحریک انصاف یو مشر پخوانی اطلاعات وزیر فواد چودھری اعلان کړی کچری سوال د پاکستان مسلم لیگ نواز صدر شهباز شریف د وزیر اعظم د نامزدګۍ په لړ کې د هغوی تحفظاتو ته جواب ورنکړی شو نو پارټي به د قومي اسمبلی نه استعفا ورکړي او سیرونکی وایي که څه هم د پاکستان تحریک انصاف حکومت ختم شوی دی خو فکر کوي دغه ملک ته پیښو اقتصادي امنیتي او د بشري حقوقو مسلې هوارول به د نوي راتلونکي حکومت لپاره ستر چیلنجونه وي او په مشرقي یوکرين کې چارواکو په خلکو غږ کړی د ممکنه روسي حمله نه ځان بچ کولو دپاره د دغه علاقې نه اوزي بلخوا د یوکرين صدر خبرداري کړی د روس جارحیت به تر د یوکرين پورې محدوده پاتې نه شي سرټکي تاسو واورېدل موږ سره اوسې وړاندې کوو ستاسو خبرونو تفصیل پاکستان کې د وزیر اعظم عمران خان حکومت د دریو کالو او وو میاشتو نه لږ څه زیاتې ورځې وروسته ختم شوی دی او دا امکان دی چې سباله د دغه ملک لپاره د نوي وزیر اعظم ټاکنه وشي د نوي وزیر اعظم د ټاکنې لپاره د اتوار په ورځ د متحده اپوزیشن لخوا د شهباز شریف او د پاکستان تحریک انصاف لخوا د پخوانی خارجه وزیر شاه محمود قریشی کاغذونه د قومي اسمبلی سیکریټریټ کې جمع کړی شوی دی د اسمبلی سیکریټریټ د شیډول تر مخه به سبا د ګول یا دوشنبه په ماسپخین 2 بجې د نوي وزیر اعظم د انتخاب لپاره په ایوان کې رای ورکول کیږي بلخوا د پاکستان تحریک انصاف یو مشر او پخوانی اطلاعات وزیر فواد چودھری اعلان کړی کچری سباله د پاکستان مسلم لیگ نواز صدر شهباز شریف د وزیر اعظم د نامزدګۍ په لړ کې د هغوی تحفظاتو ته جواب ونه ویل شو نو پارټي به د قومي اسمبلی نه استعفا ورکړي په اسلام آباد کې د میډیا سره خبرو کې هغه ویل د عمران خان او د پارټي د مشرانو په بنګال کې غونډه کې د ټولو حالاتو جایزه اخیستل شوی هغه ویل دا لویه بے انصافی ده چې په کوم ورځ د شهباز شریف پر ضد د منی لانډرینګ په مقدمه کې فیصله راتلی شي نو هم په هغه ورځ هغه به د وزیر اعظم د پاره مقابلې ته ولاړی یاد دی وی د وفاقي تحقیقاتي ادارې اف آی اے خصوصي څنګه سباله د شهباز شریف او د هغه غازوی حمزه شهباز پر ضد د 14 بلین روپو د منی لانډرینګ په مقدمه کې په هغه فردي جرم هم لګولې شي سیرون کی وای که څه هم د پاکستان تحریک انصاف حکومت ختم شوی دی خو فکر کوي ملک ته د پیښو اقتصادي مسلو امنیتي او د بشري حقوقو ستونزې هوارول به د نوي راتلونکو حکومت د پاره سترې ننګونې یا چیلنجونه وي پوهان وای په دې وروستو کې د پاکستان د هندستان امریکا او یورپی اتحادیانو سره په تعلقاتو کې راغلی تناو کمول او دغه اړیکې بیا پر ځای کول به د نوي حکومت د پاره یو چیلنج وي هم دغه شان سیړونکو دا هم وای چې په پاکستان کې دننه د امنیت وزاخه کول د بشري حقوقو د سرغړونو په ګډون د بلوچستان صوبې کې د بيدرکا تنانو مسله ختمول هغه غټ چیلنجونه دي چې راتلونکو حکومت به ورسره مخامخ کیږي د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک تنظیم اچ آر سي پي په خوانی مشره او موجوده غړي زهرا یوسف دیوتوي پدې کې لوی چیلنج بعد د بدرکا تنانو مسله هوارول وی زکه چې بلوچستان نېشنل پارټي منګلډلې د تحریک انصاف د حکومت سره هم پدې وجبان دي لاري جدا کړې وي چې عمران خان د بدرکا بلوچانو د ستونزې په هوارې کې پاتې راغلی وو امریکا یو ځل بیا دا تورونه رد کړې دي چې ګنې د عمران خان د حکومت رنګولو پر شا واشنگټن منسوبه جوړ کړې وه د جمعې په ورځ واشنگټن کې میډیا ته خبرو په موقع د امریکا د خارجه وزارت نائب ویاندې جلینا پاتر د عمران خان په وروستۍ وینا کې یو ځل بیا د امریکایي سازش د ذکر کولو په حق له د سوال په جواب کې وویل هغه دا واضح کول غواړي چې په دې تورونو کې هیڅ رښتیا نشته هغه زیاته کړه یقینا په حالاتو نظر ساتلې او د پاکستان د آئینی عمل او قانون د بالادستۍ احترام کوي خدا واضح کول غواړي چې په دې تورونو کې هیڅ حقیقت نشته په مشرقي یوکرين کې چارواکو په خلکو غکړې د ممکنه روسي حمله نه ځان بچ کولو د پاره دغه علاقې نه اوزي بلخوا د یوکرین صدر خبرداري کړې د روس جارحیت به تر د یوکرین پورې محدوده پاتې نشي. د یوکرین د لوهانسک سیمې گورنر یو سرکاري ټلویزیون ته ویلي خلک دې د حملو نه ځان بچ کړي ځکه چې روس په دې علاقې د حملې لپاره ځان تیاری. فوزي څېړنکاران وایي د روس صدر ولادیمیر پوتین د کیېو ګرچاپیره او شمالي او مغربي علاقو کې د سخت مزاحمت او هلتنا د وتلو پس خپل مخ وس مشرقي یوکرین ته کړی دی. د یوکرین صدر ولادیمیر زیلنسکی هم د خالی پورس خبرداري کړي د روس يرغل به یوازې تر د یوکرین د ازادي او ژوند ختمولو تر هدا پورې محدود پاتې نشي بلکې ټول یورپ د روس په منسوبه کې شامل دی. اخوا د برتانیې وزیر اعظم بوریس جانسن هم پرون د یوکرین صدر سره په کیف کې لیدل دي او د نېټو سیکرټري جنرال ینس استولټنبرګ هم د برتانیې د ټلګراف اخبار ته ویلي نېټو په خپل سرحداتو د مستقل فوزي موجودګي منسوبه جوړي او دا وخت نېټو د یو بنیادی بدلون په لړ کار کې مصروفه ده. او هم دا تر دې دمه مهم خبرونه
د وایس اف امریکا جیور ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دیوډا د سمیناسن نتاسو تازه خبرونه واوریدل. زه بختور شایم ورزو د مهمو رپورټونو په لور. قدر من اوریدونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم واوریدل د مخالفه ګوندونو لخوا عمران خان د وزیر اعظم د سوکینې لری کولو تحریک کامیابی نه پس سبب د نوی وزیر اعظم د پاره په قومي سملی کې انتخابات کیږي. د وزیر اعظم انتخاب کې د کامیابی د پاره هم د قومي سملی یو سل دوه یا غړو ضرورت وي او د عمران خان په ضد د عدم اعتماد په وخت یو سل سلور او یا د قومي سملی غړو دغه په ضد وټونه ورکړي وو. د وزیر اعظم لپاره د پاکستان مسلم لیگ امیدوار شاباز شریف او د تاریخ انصاف لخوا شاه محمود قریشی کاغذونه جمع کړي دي. په دې اړه نور تفصيل د ډیور رادیو خبريال اورنګزیب خان وړاندې کوي.
د عدم اعتماد تحریک په نتیجه د عمران خان حکومت خدمتو په سبا ورځ به د نوي وزیر اعظم انتخاب لپاره ووټینګ کیږي. د متحد د حزب اختلاف لخوا شهباز شریف او پاکستان تحریک انصاف لخوا په خواني خارجه وزیر شاه محمود قریشی د وزیر اعظم څوکۍ د لپاره خپل کاغذونه کاندید په توګه جمع کړي دي. ریپورټونو تر مخه د نوي وزیر اعظم انتخاب لپاره قومي سملی غړي به سبا ورځ د غرمې 2 بجې د خپل ووټ استعمال کوي. پاکستان کې د قانوني پرمختګونو په حقله یو غیر دولتي ادارې بلډیټ مشر احمد بلال محبوب د وزیر اعظم انتخاب طریقہ ساده سے بیانوي
اور اگر کوئی ایک امیدوار 172 ووٹ حاصل کر لے تو وہ منتخب قرار پاتا ہے وزیر اعظم. اگر ایسا نہ ہو سکے تو پھر دوبارہ انتخاب ہوتا ہے جو ٹاپ 2 کینڈیڈیٹس ہیں ان کے درمیان.
احمد بلال محبوب وی دا ووٹنگ دا عمل خکارا عمل وی و هر یو کاندید کچری یو سلطو اویا یا دین زیاد ووٹونا ترلاسکری آغا با وزیر اعظم منتخب شی. کچری سوک یو سلطو اویا ووٹونا نترلاسکوی نو بیا با دا عمل دا ووٹنگ پرز با دوبارا آغا دو کاندیدانو ترمنز با کی گی چه در طول و زیاد ووٹونا ترلاسکری وی. در اصو پوری آواز شامی مدکریشی و شیباز شریف دا وزیر اعظم سوکی دا پراخپل کاغذون جمع کردی. پخوانی وزیر اعظم عمران خان پر ضد عدم اعتماد پریکړې کامیابی لپاره هم د یو سل دو اویا سوکو ضرورت وو. خو تیره شپه د مخالفو ګوندونو یو سل سلور اویا غړو د عمران خان پر ضد د خپل رای استعمال کړی وه او د دې تحریک کامیابی په نتیجه عمران خان د خپل سوکې نه لرې کړی شوی وو. وړاندې عمران خان د بې باورۍ دغه پریکړه د امریکې یو سازش ګرځولې وه خو امریکې په واضحه دا تورونه رد کړي دي. یو تازه بیان کې د امریکای خارجه وزارت مارستل ویان دی جلینا پورټر د یو تپوس په جواب یو ځل بیا د عمران خان دغه تورونه رد کړی دی او ویلي دی امریکا د پاکستان دستور او د قانون حکمرانۍ قدر کوي خو د امریکای لخوا د بے باوري پریکړې کې د لاس لرلو تورونه مکمل غلط دي. د عمران خان د وزیر اعظم څوکۍ نه لرې کولو کې د پوس په کردار د بی بی سی رپورټ هم د پوس ویان ادارې آی ایس پی آر مکمل توګه رد کړی دی او دا یې دروغ ګرځولې دی. بی بی سی په دې رپورټ کې دعوه کړې وه چې د بے باورۍ پریکړې باندې ووټنګ عمل کې خنډ نه پس دوه طاقتور تنان وزیر اعظم دفتر ته راغلي وو او دوی سره ملاقات کړی وو خو د ملاقات په ښه ماحول کې نه و شوې. او داسې اطلاعات هم وو چې عمران خان د پوز موجوده سرلښکر د خپل څوکۍ نه لرې کولو اراده لرله او د عمران خان د ممکنه ګام نه وړاندې اسلام آباد های کورټ د شپې پرانستل شوی و او د ممکنه ګام پر ضد یو خواسوم تیار کړی شوی و خو د دې ضرورت بیا پیښ نه شو. عمران خان پر ضد د مارچ 8 نیټې متحد اپوزیشن قومي سمدې کې د بې باورۍ پریکړه جمع کړې وه، خو د آئین تر مخه په 14 ورځو کې په دې ووټنګ ونه شو. وروستو 3 اپریل ډپټي سپیکر قاسم سوری دغه تحریک رد کړو. هم په هغه ورځ وزیر اعظم په وینا صدر عارف الوی اسمبلی هم ماته کړه، خو سترې محکمې 3 اپریل ټول ګامونه بیا غیر آئینی وګرځول. وهنه پس 13 ورځ د شپې عدم اعتماد پریکړې باندې ووټنګ په نتیجه د عمران خان حکومت ختم شوی دی.
درمن اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دیوا ده ورزو یو بل مهم رپورت پلور. په پاکستان کې د عمران خان په مشرۍ کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند د خپل حکومت ړنګېدو په ضد په ګرد هیواد کې د احتجاجونو اعلان کړي او ویلي دي ک شاباز شریف وزیر اعظم جوړیږي نو د دوی غړي به د قامي سملې نه استعفا ورکوي. د تحریک انصاف ګوند یو مشر فواد چودري مطبوعاتو ته ویلي ک چرې مخالفه ډلو شاباز شریف وزیر اعظم جوړو نو دوی فیصله کړې ده چې د اسمبلی نه به استفاګانې ورکوي. خو سړونکو وای د تحریک انصاف ته استفاګانو ګټه به مخالف ګوندونو او شاباز شریف ته رسی. په دې اړه ورسته حال د ډیو رډیو خبريال ارشد حسین په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
د خالی پښپړه د حکومت د ختمېدو وروسته نن د اتوار پر ورځ په خوانی وزیر اعظم عمران خان د خپل ګوند پاکستان تحریک انصاف د کور کمیټې غونډه را بللې و چې پکې د هیواد پر روان وضعیت غور بحث او مهمه پریکړې شوې دي. دغه غونډې د احوال تیرولو په وخت د تحریک انصاف ګوند مشر فواد چودري رسینو ته ویلي کچرې مخالف لوري شاباز شریف وزیر اعظم جوړوي نو دوی پریکړه کړې ده چې قامي اسمبلی نه به استفاګانې ورکوي. خو سیړونکو بیا وایي د تحریک انصاف د پارلمان غړو په استعفا به سبا له قامي اسمبلی کې د نوي وزیر اعظم د انتخاب لپاره کې دونکو ټاکنو باندې کم اثر پرې نوزي، خو د دې له عمله به د راتلونکو حکومت لپاره مشکلات نور زیات شي. په اسلام آباد کې متحرک او وتل ځای خبريال اعزاز سید وایس اف امریکا ډیوا ته وایي
چې دینا یہ اچھا اگزام اس لیے بھی نہیں ہوگا کہ ملکی اکانومی جو ہے وہ اس بات کی متحمل نہیں ہے.
د تحریک انصاف ګوند لخوا د قامي اسمبلی نه مستعفی کېدل یو ښه ګام نه دی. د هیواد اقتصاد دا وخت په خراب صورتحال کې دی او د قامي اسمبلی په یو سلسلویخ سوکو باندې د انتخاباتو کې دوز غم نشي لرلی. فواد چودري ویل د دوی د اسمبلی زیاتره غړو د وړاندې څخه خپل استفاګانې عمران خان ته سپارلې دي او په نننۍ غونډه کې د ګوند ذمہوارانو عمران خان ته ویلي چې باید نور د اسمبلی نه استفاګانې ورکړي شي. نوموړي دا هم ویلي چې د کور کمیټې په غونډه کې فیصله شوې ده چې تحریک انصاف به د خپل حکومت ړنګېدو پر ضد ګرد هیواد کې یو ستر احتجاجي تحریک پیلوي او عمران خان به د بهرني سازش پر ضد سړکونو ته راوځي. ښاغلی اعزاز سید بیا وایي د تحریک انصاف ګوند د غړو مستعفی کېدو تاوان به شاباز شریف ته رسي او ګټه به تحریک انصاف ته ځي.
نریټیو بیچ رہے ہیں عالمی سازش والا، وہ نریټیو بڑا مضبوط ہوگا. یہ کہہ کے ایکچولی استعفی دیں گے کہ میں چوروں اور ڈاکوؤں کے سامنے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا جنہوں نے
ہغوائی کو تحریک انصاف سڑکونو تروزی نو ہغباد امریکہ د سازش بیان خبروی او دغه مفکوره بلا نورا پیاوړی کیږي او خلکو ته بدا هم وای چې هغوی دغلو ڈاکوانو سره ناشته ته تیار نه دی. د کورونو چارو پخوانی وزیر شیخ رشید هم ویلی چې دوی نور د استعفا ورکول لوري ته روان دي. د عمران خان حکومت ته رشفه اپوزیشن ګوندونو د تحریک عدم اعتماد د لارې ختم کړي او ټاکل شوی ده چې سبا لبه په قامي اسمبلی کې د نوي وزیر اعظم ټاکنه کیږي چې دغه ټاکنه ته تحریک انصاف ګوند شاه محمود قریشی خپل کاندید جوړ کړي دي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده.
نن ورځ د وایس اف امریکا دی ودا په پاکستان کې د بے باورۍ د تحریک کامیابیدو وروسته اقتصادي او سیاسي چارو پوهان وای د سیاسي ګوندونو ګډ اتحاد راتلونکو حکومت ته ګڼ شمېر اقتصادي چیلنجونه راپیخ دي چې پکې د نړیوال مالیاتي ادارې IMF نه د پور اخیستو لوزنامه ملکی غیر ملکی زر مبادله کمی د توانایي زیاتول او پراتونکو بجټ کې عام خلکو ته سہولتونه ورکول دي. پوهان وای دا ځل په مرکزی حکومت کې د وړو صوبو قام پرسته سیاسي ګوندونه هم شامل دي او دغه صوبو حقونه ورکول راتلونکي ان اف سی ایوارد او په خبر پښتونخوا کې ورګړې شوی قبایلی ضلعو دپاره په ان اف سی ایوارد کې 3% پانګې اچول هم غټ چیلنجونه دي. د اقتصادي چیلنجونو په اړه باندې تفصیل د ډیو رادیو خبریال ریاض حسین وړاندې کوي.
اقتصادی پوهان وایي په پاکستان کې د تحریک انصاف حکومت د ختمېدو وروسته د راتلونکي حکومت د فارا ګنشمیر اقتصادي چیلنجونه دي چې د نړیوالې مالیاتی ادارې IMF نه قرضې ترلاسه کړي، په ګرانې قابو بیا مومي، تجارتي او مالیاتی خساره راکمه کړي او په راتلونکي بجټ کې عام وګړي ته رعایتونه هم ورکړي. د اقتصاد ماهر طاهر امین وایي د مالیاتی ادارې IMF سره د پور اخستو پروګرام ولاړ دی او په نړیواله کچه د توانایي زیات قیمتونه هم د پاکستان په خزانه بوج پرې باسي.
انټرنیشنل مارکیټ کې آئل پرایسز ډیر زیات سی وادي او زمو چې کوم د امپورټډ ټوټل بل چې کوم 20% هغه انرژي دی، نور داسې فوډ آئټمز دی غوډي نو هغه بکیږي. دا غي سره سره چې کوم دی زمونږ کوم بجټ چې خساره چې کوم دا هغه الډی ډیر سی واشه وي دا او جون کې به وړاندې اپ تک بجټي نو دا ګورنمنت دا هم په تر چې کې دي چې دا د غوډ مې او اخیری بجټ هم نه غوي به داسې او بجټ پېښ کړي چې روان الیکشن دا غي په بیس باندې لړاو کی.
د سیاسي ګوندونو اتحاد پی ڈی ایم لخوا د وزیر اعظم عمران خان په ضد د بی باوري تحریک په دی وجه وړاندې کړی شوی و چې هم د هغوی په وینا حکومت د خلکو په ستونزو حل کولو کې ناکامه شوی او په ملکی کچا د زیاتې ګرانې له وجې د اولس په ژوند کې مشکلات پیدا شوی او سړی نوایي په قومي اسمبلی کې به سبالا د ګل پورز د وزیر اعظم انتخاب کیږي. په خیبر پښتونخوا کې په خوانی د داخله چارو سیکرټر سید اختر علی شاوایی د دل په مرکزی حکومت کې به د خیبر پښتونخوا او بلوچستان قام پرسته سیاسي ګوندونه هم شامل وي او په خیبر پښتونخوا کې د ورګړېدو په وخت مرکزی حکومت په قومي فایننس کمیشن کې د قبایلی ضلعو 3% برخه منلې وه. دوی وایي د بجلی او ګیس د خالص منافع نه علاوه په ان اف سی وارد کې هم پیسې په وخت نه میلاویږي، نو د مرکزی او قام پرسته ګوندونو د پاره دا هم غټ چیلنجونه دي چې خپل حقونه ترلاسه کړي.
رالو اخی کے با عوامی نیشنل پارٹی اور دارو قوم پرست جو باتوں نے جزاد تو ہوئی ہے تو یہ حصہ دا تاخیر دا پارا پر لوی چیلنج دائی چی اگی بدا خپل حقوق کل تر با سکر ہوڑی اور مرکزی حقوق تر آرا لوی چیلنج بتائی چی واصل کم وی اخراجات سوا وی تو دا دی تقسیم پر بیا سکے کی گی.
مرکزی بینک وائی دا پاکستان نا غیر ملکی سرمایہ کاری وزی او دا مارچ پمیاش کے پدے کی اضافہ شوے غیر ملکی مجموعی زر مبادل ذخیرات دا اپریل پمیاش کے دا درے ارب ڈالر د کمی ورستو ولس ارب ڈالر تر کو شوی او د شمیرن اداره وایي 13 اونې د کال پر سر د ګرانې رپتار د ولس پیسه د زیات دی. کومه هیرین وایي په نړیواله کچا د ګرانې اثرات په پاکستان هم پریوزی. ریاض حسین وایس اف امریکا ڈیوا مردان.
پاکستان کې د اقتصادي، خارجه او بشري حقوقو د چارو سیړونکو وای د راتلونکي نوي حکومت د پاره به د هیواد ماتګړ اقتصاد په خپل خپل ودرول، د امریکا او یورپي اتحاد سره دوړخي ځاړي کې خکول او د هیواد دننه د لادرکه تنانو او د امنیت ستونزې هوارول لوی چیلنجونه وي. د پاکستان د وزیر اعظم د پاره نامزد امیدوار شهباز شریف ویلي اغه لپاره اقتصاد خکول ولستا اسانی ورکول او د هیواد دننه قامی یواله راوستل به لوی چیلنجونه وي. په دې اړه نور تفصیل د ډیو رادیو خبريال ارشد حسین وړاندې کوي.
د اقتصادي چارو سیړنکار او د خزانه پخوانی وزیر حفیظ پاشا وایس اف امریکا ډیو سره خبرو کې ویلي هیواد د محل د دیوالیا کېدو په اړه روان شوې دي او د دې مخه نیول به د راتلونکي حکومت لپاره لوی ننګونه وي. دی وایي دلته دا سوال را پیدا کیږي چې آیا نوی حکومت به دومره توان ولري چې د اقتصاد په برخه کې مشکلې فیصلې وکړي شي.
درآمدات میں کوٹا لگانا پڑے گا، بہت سی چیزوں پر روکنا پڑے گا، گاڑیوں کی درآمدات کچھ عرصے کے لیے ختم کرنا پڑے گا، ٹیلی فون کی امپورٹ بھی بند کرنا پڑے گا، اس طرح بہت سی چیزیں ہیں جس پہ
حقوی لمڑے بد درآمدات لپارا کوٹا مقرر کول وی، دا گاڑو او قیمتی موبائل سیٹوں پر درآمد با بندیزون لگول وی او ور سرا بد IMF د شرطوں مطابق د لیٹر پر سر د پیٹرولو پر بیا کی 15 روپے اضافہ کول وی. ہم داراز د پیخور پونتون د نړیوالو اړیکو د سانگی استاد ڈاکٹر خورشید وای د پاکستان د نوی حکومت لپاره به د بهرنی هیوادونو سره د هیواد خرابې اړیکې پر ځای کول یو یو لوی چیلنج وی. وایس اف امریکا ډیو سره خبرو کې نوموړي ویل که د مسلم لیگ نون په مشرۍ کې نوی حکومت جوړیږي نو دغه ډله د خپلو زړو تعلقاتو او د باور په بنیاد کولی شي چې د سعودي عرب او د چین سره د پاکستان اړیکې ښې کړي. خو وایي د امریکا او یورپي هیوادونو سره په دې وروستو کې تعلقاتو کې راغلي تناو به ختمول مشکل وي.
خو امریکای د روس د دې چې د کمفرت تعلقات یورپي یونین رامت نه کاری چې هغه د دې رژیم چین سره څه خاص اثر راشي تر څو چې زموږ په نظام کې څه خبرې نوې راغلي. لکه د یورپي یونین خپل کلیر کړ ډیمانډز دي ریلیجیس اکستریمیزم دی بلاسفمی لاز دی وغیرہ وغیرہ او ملک کله دا خبره د قانون په شکل کې د نظام په شکل کې نوې راغلي نه هغه په आवाज وایید باندې په دې خبره باندې په پرامیسز وغیرہ باندې هغه دی یو مثال.
سیلونکو دا هم وای په کور دننه د امنیت خراب وضع سمول او د بشري حقوقو د سرغړونو په ګډون د بلوچستان په صوبه کې د لا دره کتنانو کشاله هوارول به د راتلونکو نوي حکومت لپاره لوی چیلنجونه وي. د وایس اف امریکا ډیو سره خبرو کې د پاکستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیشن ایچ آر سی پی پخوانی مشره او غړي زهرا یوسف وای د راتلونکو حکومت لپاره به د هیواد دننه د امنیت وضع ټینګ ساتل ستر چیلنج وي.
کیونکہ خاص کر کے بلوچستان کی جو پارٹی ہے اختر منگل کی انہوں نے تو اسی بنیاد پہ حکومت کو چھوڑا بھی.
هغوی په دې کې یو بل لوی چیلنج با د لا دره کتنانو ستونزه هوارول وی. بلوچستان نېشنل پارټي منګل ډلې د عمران خان د حکومت څخه د لا دره کتنانو د کشاله په نه هوارولو لارې جدا کړې وي او د راتلونکو حکومت لپاره به بل لوی چیلنج په مطبوعاتو لګیدل لا اعلان قدغنونه ختمول وی او د دې لپاره به د خبرو پرته داسې ګامونه پورته کول وی چې په پالیسیانو کې په مطبوعاتو لګیدل بندیزونه ختمول ښکاره شي. د اتوار پورس قامی اسم لکه د قائدیوان د انتخاب لپاره د نامزدګۍ د کاغذونو جمع کولو پر مهال نامزد وزیر اعظم شاباش شریف مطبوعاتو سره غیر رسمي خبرو کې ویلي د هغه د راتلونکو حکومت لپاره به تر ټولو لوی چیلنج اقتصادي وضع خکول او د بهر ملکونو او په خصوصي توګه د هند سره اړیکې معمول تراوستل به لوی چیلنج وي.
ران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دی وده. پاکستان کې زیړونکو وای د ازادۍ نه راپدې خو د هیواد یو وزیر اعظم هم د خپل حکومت 15 کاله آئینی موده زکه نه د پوره کړی چې په هیواد کې خلک اغمره خود مختار نه دي سمره چې د یو مضبوط جمهوریت نظام د پاره پکار وي. دوی په دې نظر دی چې په ملک کې د هایبرید مارشل لا رژیم لامل چې کوم سیاسي مشران وزیر اعظمان جوړیږي هغه د خلکو په ځای په استابلیشمنت ملاتړي خو چې کله بیا دوی د استابلیشمنت د اختیاراتو او وسایلو د پاره خطر جوړیږي نو د خپل څوکۍ نه لری کړل کیږي. که څه هم سیړونکو په دغه نظر دی خو د پاکستان پوز وخت په وخت په ملکی سیاست کې د لاسوهنې خبرونه ردوي. په دې اړه نور تفصیل د ډیور رادیو خبريال عبدالرزاق وړاندې کوي.
سیړونکو وای عمران خان د پاکستان لومبه وزیر اعظم و چې د بے باورۍ تحریک د لاري د خپل څوکۍ څخه لری کړی شو. د دوی په وینا په تیرو 15 او یا کلونو کې د پاکستان لومړي وزیران د بیلابیل وجوهاتو له وجې د آئینی میاد پوره کولو څخه وړاندې یا خود غسوکۍ پرې خودي یا لري کړې شوې دي. په دې حقله د پېښور پوهنتون د صحافت څانګې استاد او څېړونکو ډاکټر عرفان اشرف وایس اف امریکا ډیو نیوز ته وایي چې په هیواد کې د خلکو خود مختاری نه درلودلو او د غیر مستحکم جمهوریت نظام له امله د غلوملو وزیرانو آئینی موده نه ده پوره کړې.
کم سیاست مدارانو کې څوک هم فوج چیړي نو دغه لار حکومت د پارلیمان نه دا اغا بو کوړت زی مسله دا ده چې دلته کې د سیاست مدارانو ټول نه غټه مسله ده چې غي باور هم په خلکو ختم شولو او څوک هم سیاست مدارانو کې راضي نو دغه ډایرکټ تعلق وو پاکستان ملټری سره یې دغه تعلق وو عام ولس سره خلکو سره نه ولې سه ولس او د خلکو اختیار په دمل کې نشتا د ولس او د خلکو دلته کې حکومت خود مختاری دا اغا د ہائبریڈ مارشل لا رژیم د لاندې دا ڈبل ڈیلنگ یا دا ڈبل گیم پالیٹکس سکم کیږي په دغه ختم شوی دا نو زم ما په خپل خیال کې مخکې هم څه سوکر سي اغه ای تبو دا ستونزا او دا چیلنج مخامخ وی چې اغه په پیله فوج سره خپل معاملات کوي اغه نه پس به اغه حکومت کوي.
که څه هم سیړونکو دغه نظر لري خو د پاکستان پوز وار پوار ویلي چې دغه اداره د ملکی سیاست سره ستالوق نه لري او نه پکې لاس وخنه کوي. د مطبوعاتي راپورونو تر مخه د پاکستان لومبي وزیر اعظم لیاقت علي خان په کال 1955 کې قتل کړی شو. د هغې وروسته وو لومړی وزیرانو د خپل څوکو څخه استعفا ورکړي، 15 برطرفه کړی شوي او سلور لومړی وزیرانو د پوځي بغاوت له وجې د خپل څوکو څخه لرې کړی شوي دي. په پیښور پوهنتون کې د سیاسياتو د څانګې مشر پروفیسر عبدالروف وایس اپ امریکا دی ونیو ستوای چې بار بار د غیر قائدی او ضابطي مطابق د حکومتونو بدلیدو سره د ملک او قوم پرمختګ او په خلکو کې سیاسي شعور ډیر متاثر شوی دی.
ترقی لپاره سیاسي استحکام پکار دی، بل دا ده چې قومي اتحاد او یکجهتي پکار ده. نو د دې غیر جمهوری طریقو باندې چې کله دا حکومتونه بدلیږي نو په موږ کې قومي سطح باندې او ملکی سطح باندې یکجهتي کمیږي او د هغې په نتیجه کې زمونږ معاشرتي، زمونږ معاشي، زمونږ تعلیمي، زمونږ اقتصادي هر اړخ چې دی هغه پرمختګ نه کوي او که لږ پرمختګ وکړي نو بیا واپس ودرېږي.
د راپورونو تر مخه نواز شریف او یوسف رضا ګیلانی هغه لومړی وزیران و چې د پاکستان سپریم کورټ لخوا سزا کې دروستو نااهل ګرځولې شوی وو. راپورونه ښایي چې شوکت عزیز، راجا پرویز اشرف او شاهد خاقان عباسی هغه لومړی وزیران و چې هغه د قومي اسمبلی 15 کاله موده پوره کړی و. خودوی د خپل مشرانو د نااهل کېدو او استعفا ورکولو وروسته د باقی پاتې مودې پوره کولو لپاره د وزیر اعظم څوکۍ سنبال کړی و. عبدالرزاق وایس اپ امریکا ڈی وی نیوز پیښور.
د واشنگتن ڈی سی نه د وایس اپ امریکا ڈی وی خبرونه ده.
ګران اوریدونکو، دا د وایس اف امریکا دیو ده. څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل، د پاکستان وزیر اعظم عمران خان تیر ورځ د بے باوري په تحریک کې د خپل څوکۍ نه لری کړی شوی دی او سباله به د نوي وزیر اعظم د پاره بیا انتخابات کیږي. د پاکستان سیاسي کړکیچ د نړۍ د پاره څه معنی لري؟ د ډیورډیو همکار مختار خلیل په دې موضوع نړیوالو اخبارونو ته یو کتنه کړې ده. ستاسو پام ورسره ګرځو.
د برتانیې ګارډین اخبار پاکستان کې پروان سیاسي اړی غړي د رائټر خبر رسانی ادارې یو تفصیلی تجزیاتی رپورت خور کړی دی. د رپورت سرخط ته پاکستان کې سیاسي الغوت او الغوبه په دنیا سره اثر پریباسي. ګارډین لیکي چې پاکستان کې د عمران خان نپس د نوي حکومت د ګل پورز د شباز شریف په مشرۍ کې د جوړېدو قوي امکان دی. اخبار لیکي چې عمران خان په کال 2013 کې په اقتدار کې دراتلو نپس د امریکای په مخالفت کې بیانونو لا زور ورکړی وو او هغه په سوسو موقو چین او روس ته د ورنږدې کېدو خواهش خکاره کړی وو. د پاکستان طاقتور فوج د ډیری مودې نه د پاکستان خارجه او دفاعي پالیسۍ په خپل اختیار کې ساتلې دي. خو د عمران خان ترخو عوامي تقریرونو ډیرو اهمو ملکونو سره د پاکستان په تعلقاتو ډیر بد اثر غورځولې دي. په دې لړ کې ګارډین د ټولو نړو بیا د افغانستان ذکر کړی دی او لیکي چې د تیرو څو کلونو راسي د پاکستان د فوجي خفیه ادارې ISI او د افغان طالبانو ترمنځ د اړیکو سډیر خوند نه دی پاتې. اوس هر کله چې طالبان په واک اختیار کې راغلي دي او د پیسو ټکو د نشټوالي له سبب ورته د انساني خواخوږی او نورې اقتصادي مسلې راپورته شوي دي، په دې سخت وخت کې قطر اکی یو داسې ملک دی چې طالبانو لا ځان را رسي او یقینا چې د پاکستان ځای یې نیولې دی. د طالبانو او د پاکستان د فوج په دې هم رانه راغلي ده چې د پاکستان فوج افغانستان کې د پاکستان د مخالفو جنگیالو خلاف طالبانو ته د کاروایی کولو د پاره بار بار ویناګانې کوي، خو طالبانو د پاکستان د فوج په دې خبره ځانونه کانه کړی دي. همدغه وجه ده چې دغه جنگیالو پاکستان کې بیا لوی شر فساد خور کړی دی. عمران خان د بشري حقوقو په معاملہ کې هم په افغان طالبانو هغه عمر بد نه وي څومره پچې د خارجي ملکونو مشران وي. رائټر ګارډین کې چاپ شوی خپل مضمون کې د چین ذکر هم کړی دی. لیکي چې عمران خان سوزله پاکستان کې او په ګرد دنیا کې د چین کردار مثبت بللې دی او صفت یې کړی دی. د هندوستان د ذکر کولو په موقع ګارډین لیکي چې هندوستان او پاکستان دواړه ایټمی وسلې لرونکي ملکونه دي او په کال 1947 کې د دواړو ملکونو د آزادېدو نه راپدې خو د کشمیر په سر د دوی ترمنځ درې جنگونه شوې دي. ولې د کال 2021 نه کشمیر کې د دواړو ملکونو ترمنځ د یوې ډزبندۍ تر مخې ډېره قلاري ده. خود دوارو ملکونو ترمنز د ډیرو کلونو راسه بازابتا سفارتی خبرې اترې نه دي شوې ځکه چې عمران خان هندستان کې په مسلمانانو د کیلونکو ظلمونو په سر د هندستان په وزیر اعظم نریندرا مودي ډیر سخت ټکونه کوي. د هندستان یو نامتو سیاسي تجزیه نگار کرن تاپر وایي چې ډیر امکان شته چې د پاکستان فوج د شاباز شریف په حکومت زور راوړي چې په کشمیر کې ډزبندي کامیاب کړي. د پاکستان د فوج سر لخکر جنرال قمر جاوید باجوا هم اوس ویل دي چې هندستان راضی کیگی نو پاکستان ورسره د کشمیر د لانجی غسول ته تیار دی. رائټر په ګارډین اخبار کې د پاکستان په سیاسي حالاتو د چاپ شوی خپل رپورت په اخر کې د امریکا او د پاکستان د حالاتو ذکر هم کړی دی او لیکي چې امریکا کې د سویلي ایشیا په معاملو پوه دانشوران وایي چې صدر بایدن د اوکراین د جنگ د لاسه د پاکستان معاملې ته پام را ګرځولو ته لوزګار نه دی. البته که پاکستان کې عوامي ناقلاري ډیره زیاته خوريږي او هندستان سره معامله خرابېږي نو بیا کېدای شي چې صدر بایدن پاکستان ته خپل پام را وګرځي. د ځینو تجزیه‌نگارانو ویناد چې د پاکستان دفاعي او خارجي پالیسۍ اسهم د ډیر وخت نه د پاکستان د فوج په اختیار کې دي او تر څو چې دا پالیسۍ فوج سره وي نو پاکستان کې د حکومت بدلیدل د غربي ملکونو د پاره او د امریکای د پاره څه د خاص فکرمنده خبره نه ده. د امریکای د پخوانی صدر ترامپ په حکومت کې د سویلي ایشیا د پاره د قومي سلامتیا د کونسل سترا ډایریکټرا لیزا کرټس وای چې امریکای سره د پاکستان د ایټمی وسلو او هندستان او افغانستان سره د پاکستان د رویې زیات فکر وي ځکه چې دا ټول هر څه د پاکستان د فوج په لاس کې دي. دې معاملونو علاوه که پاکستان کې هر څومره اړې ګړې جوړ وي امریکا په خپل سر نه خوګي. لیزا کرټس دا هم ویلي دي چې د عمران خان د ماسکو دورې امریکای سره د پاکستان تعلقاتو ته ډېر ضرر رسولې دی. خود پاکستان نوې حکومت به امید دی چې امریکای سره تعلقات سم کړي. عمران خان په امریکا تور لګی چې د پاکستان په موجوده سیاسي اړیګړی کې په قول د عمران خان د امریکای لاس ته ځکه چې امریکا عمران خان د مخینه اخوا کول غواړي خو امریکای دا ټول تورونه رد کړی دي.
من اوریدونکو د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ته وګورئ. ورزو یو بل مهم رپورت پلو پوزي سیلون کې وای د اوکراینی ځواکونو د خوا د کیف په شمال او مغربي سیمو کې د سخت مزاحمت ورستو د روس صدر ولادیمیر پوتین د مشرقي سیمې د نیولو هدایت ورکړی دی. د برتانیې د دفاع وزارت ویلي دی چې د کرایمیا او دونباس سیمې ترمنځ د ځمکنۍ لارې قائمولو لپاره د اوکراین په جنوبی او مشرقي سیمو کې د روسي ځواکونو بمباري سیوا کې دلې شي. د بوچانا د وایس اف امریکا د خبريالي هیدر مارډوک رپورت د ډیوا همکار ارباب محمود علي وړاندې کوي.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي د خالي پښپا خپل وینا کې خبرداري کړې چې د روس د يرغل اراده تر اوکراین پورې محدود نه دي، یوازې دا نه چې د دوی ازادي او ژوند تبا کول غواړي. ولسمشر خبرداري وکړه چې د روس هدف ټوله اروپا ده. د امریکني ټلویزیون سی بي اس 60 منټ د خبرونه د لپاره په خپل مرکه کې زيلنسکي وویل چې دوی د خپل ژوند د حق دفاع کوي او د نو خبر چې دا به دومره ګران وي. د خبرونه به نن د اتوار په ورځ په امریکا کې خبريږي. زيلنسکي په مرکه کې وویل چې اوکراینی ځواکونو د روس پایلټان نیولې دي او د پایلټانو سره د ولسی ځایونو په نخښه کولو نقشې موجود دي. د کایپ سره نږدې بوچا ښار کې تباهي په خپل سترګو د لیدلو وروسته د خالی پرز د اروپای کمیشن مشر اورسلا وندر لین په روس د جنگي جرمونو تورونه لګولې دي. د روس د ځواکونو د وټل روسو په بوچا خار کې ډیر داسې ځایونه مونډل شوې دي چې ته ډیر وژل شوې کسان په یو ځای خخ کړل شوې وو. وندر لین ویل دي چې د ته جنگي جرم نشواله نو بیا جنگي جرم ست ویل کیږي. خو زیاته کړې ده چې دا خپل یو ډاکټر ده او قانوني ماهرانو د لپاره به ډیر په احتیاط سره پلټنه کول وی. روسی چارواکو د بوچا وژنه یو وحشیانه دوکه بلل ده. په بوچا اخار کې د وایس اف امریکا خبريالي هیدر مرډوک په چمندونو او د کورونو شاته په انګړ کې د نوو د ډیرو کسانو په یوځای د قبرونو او په لارو کوڅو کې د وینې ویډیوګانې جوړې کړې دي. ګوندیانو د ته ویل دي چې روسی ځواکونو د خار نه د تېښتې په وخت خلک وژلې دي. روسی ځواکونه یو اونۍ وړاندې د خار نه وتلې دي او علاقې ته د خبريالانو د ورتګ وروسته وسته د مړو خبرونه را مخته کیږي. د روس د يرغل په وجه د لس میلیونو نه زیاتو خلکو د اوکرين نه کډی کړی دي او ډیر خلک وژل شوی دي. د خالی پورز ای پی خبری ایجنسی سره په مرکه کې زیلنسکی په مایوسی سره وویل چې د یورپ نه ورسره د وسلو او نورو آلاتو په لړ کې د ضرورت مطابق مرستې نه دي شوې. د برتانی وزیر اعظم بوریس جانسن د خالی پورز کایف کې د زیلنسکی سره لیدلې دي. د جمعې پورز د کراماتورس ریلوی سټیشن باندې د بری درستو برتانی د اوکرين د پاره د جاسونو او د ټینکونو د وشتلو د پاره د میزایلونو او د یو سل دیرش ملیونه ډالرو د جدید آلاتو په ګډون د نورو پوزي او مالی مرستو اعلان کړي. جانسن پر ریلوی سټیشن برید غیر ذمہواره بللې او ویلې دي چې په عامو خلکو ناتر سره بمباري جنگي جرم دی. د خار میر ویلې دي چې د ماشومانو او د مشرانو په ګډون تر څلور زرو پورې کسان د برید په وخت په سټیشن کې موجود وو. دا خلک د سیمینا د کډو کولو لپاره ورجمع شوي وو. د جانسن د سفر وړاندې د آسټریا چانسلر کارل نیامر د خالی پورز د زیلنسکی سره نیخ پنیغه لیدلی بو او د اروپایی اتحاد د خوا په روس د نوو بندیزونو لوځی کړی بو. ارباب محمود علی، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن.
منو ریدونکو د وایس اف امریکا دیوا ته وګي. په فرانس کې د صدارتي انتخاباتو لومړی پړاو روان دی چې پکې به د فرانس 8.5 میلیونه مستحق وګړي خپل رای ورکوي. رپورټونه وایي د فرانس د صدارت لپاره په دې انتخاباتو کې 12 امیدواران ولاړ دي چې موجوده صدر ماکرون د سخت دریزه ګوندونو لخوا د سخت مزاحمت سره مخ دی. د فرانس د انتخاباتو په اړه تازه حال د ډیوا همکار مختار خلیل د وایس اف امریکا په یو رپورت کې تاسو ته وړاندې کوي.
د فرانس د صدارتي انتخابونو د لومړي مرحله ووټونه په ګلد فرانس کې د اتوار د ورځې نه شروع شوې دي. په دې کې به 3.8 کروڑ ووټران په 12 امیدوارانو کې خپل مشر ځان لغوره کوي. صدر ایمانوئل ماکرون په دویم ځل د صدارتي منصب امیدوار دی او د ښي اړخ ډلې سره سخت مقابله ده. ووټونه د اتوار په ورځ سهار 8 بجو نه شروع شوې دي او د ماښام تر 8 بجو پورې وا اچولې کیږي. که د انتخابونو په دې مرحله کې یو امیدوار د ګرد ملک د ووټونو د نیمه نه زیات وانه خستل نو بیا به د دوو پورته امیدوارانو ترمنځ په 23 اپریل اخیری او فیصله کن مقابله کیږي. د میکوران نه علاوه د خی اړخ صدارتي امیدوار جین لوس میلنچن او زنانه صدارتي امیدواره میرین لی ین مخورز صدارتي امیدواران دي. په دوی کې میکوران یو د میانه سوچ سیاستدان دی او په 13 کالو کې لومبه صدر دی چې په دویم ځل منتخب شوی دی. خو د ده د صدارتي مهم په اخیری وخت کې په خلکو کې د ده مقبولیت د ګرانه او د امروزه استعمال او د خوراکي سیزونو د نرخونو د زیاتېدو له سببه راپریوتې دی. د دې له سببه د اتوار د ورځې په انتخاباتو کې د ډېر ووټران د ده مخالفي زنانه صدارتي امیدواري میرین لیتا اوریدی شي. خو که بیا هم میکوران کامیابیږي نو دا به د نه بلکې د یورپی یونین کامیابی وي. د تفسیر نگارانو وینا ده چې د میکوران کامیابی د یورپ په سلامتیا کې د فرانس زیاتې ملګرتیا او سرمایه‌کارۍ سبب جوړېدی شي. هر کله چې د جنگ لمبی د یورپی یونین شرقی لمنې تر رسیدلې دي په داسې حالاتو کې به د فرانس خلک صدارتي انتخاباتو کې خپل ووټ داسې استعمالوي چې د هغې نتیجه به د بین الاقوامي اثراتو باعث جوړیږي. په اوکراین کې د روس جنگ ښاغلي میکوران له دا ښه موقع ورکړی ده چې په بین الاقوامي کچه د خپل حیثیت څرګندونه وکړي او په انتخابي جلسو کې د نیټو پلوه په حیثیت خپل ځان وځلی. موجوده صدارتي امیدوارانو کې میکوران اکی یو امیدوار دی چې د نیټو مرسته کوي. هر کله چې د رقیب امیدوار میلنچن د نیټو سخت مخالف دی دا یو فضول او بې فائدې اتحاد ګڼي او د فرانس دینا په مکمله توګه د وستو په حق کې دی.
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دیوا ده. د صحت نړیوالې ادارې WHO په پاکستان تر 3 میاشتو پورې سفری بندیزونه نور غځولې دي. د WHO د صحت کمیټې ویلې دي په افریقایي هیواد ملاوي کې چې په یو 3 کلن ماشوم کې د پولیو د وایرس کم نمونه موندل شوې دي. په کال 2019 کې دغه نمونه په پاکستان کې هم موندل شوې وي. په دې اړه تفصیل د ډیور ریډیو خبريال شاهین شاه افریدی وړاندې کوي.
د نړیوال صحت ادارې WHO په پاکستان سفری بندیزونه تر نورو درې میاشتو پورې غځولې دي. په فروری میاشت کې د افریقي هیواد مالاوي کې د پولیو وایرس اول ډول مثبت پیښې راتلو وروسته دغه پریکړه شوې ده. د صحت ماهرین وایي په دغه یاد هیواد کې پولیو وایرس نمونې د پاکستان او افغانستان بلاک سره تعلق لري. د نړیوال صحت ادارې رپورټ تر مخه د کال 2018 وروسته دا ډومبې ځل دی چې په افریقي هیواد مالاوي کې د پولیو وایرس تازه کیس رپورټ شوی دی او په نړیوال کچ د پولیو وایرس خورېدو ویرې په خاطر یې دغه تازه سفری بندیزونه لګولې دي. رپورټ کې ویل شوی دی چې افریقاني هیواد مالاوي کې درې کلن ماشوم د پولیو وایرس ښکار شوی د کوم وایرس نمونې چې په کال 2019 کې په پاکستان کې موندل شوی وي. د WHO صحت کمیټه ویلي چې په مالاوي او لور گوندی هیوادونو کې یو ځانګړې منصوبه مندي جوړیږي. کوم بچ په یاد هیواد کې د پولیو وایرس اړومبه ډول معلوموي چې دا کله او څنګه امپورټ شوه دی. بلخوا نړیوال صحت ادارې دا هم ویلي چې پاکستان او په خصوصي توګه د خیبر پختونخوا په جنوبي ضلعو کې مسلسل د پولیو وایرس مثبت ماحولیاتي نمونې په لویه کچه ملک کې د نن افغانستان څخه د خلکو تګ راتګ، افغانستان کې بدل شوي حالاتو له کبله په زیاته شمیره د ماشومانو نه ویکسین کېدل او بیا ځینې سیمو کې د پولیو ضد څاڅکو څخه انکار هغه علتونه دي چې خیبر پختونخوا په جنوبي ضلعو او جنوبي مشرقي افغانستان ځینې سیمو په چاپیریال کې پولیو وایرس خورېږي. د خیبر پختونخوا د پولیو د مخنیوي ادارې ډیپټي کوارډینیټر زمین خان مومند ویوي ډیوته په دې اکله ویلي په دسمبر او جنوري میاشت کې د صوبې جنوبي ضلعو ټانک او بنو څخه د پولیو وایرس ماحولیاتي نمونې رپورټ شوې دي. د ترڅنګ په لویه کچه خلکو تګ راتګ یو بله لویه ستونزه ده. وایي په داسې حال چې چیلنجز سیوا شوې دي، موږ د دسمبر راسې درې خصوصي پولیو ضد کمپاینونه چلولي دي.
زمونږ سره په سدرن ریجن کې په ټانک او په بنو کې انوایرمنټل سامپل چې دینو هغه پازیټیو راغلی. چې کوم شپږ ډسټرکټ وي دوه ډیویژن نو هغوی کې د او بی آر زیرو او بی آر ون او او بی آر ټو چې دی نو هغه پکې او شو پکې. او چې کوم نور 84 چې کوم د افغان ریفیوجیز او یا داسې چې کوم بارډرنګ یو سیزو په هغې کې 85 چې دی یو سیزو دا کمپین پکې شوی دی. نو دغه ویکسینیشن چې وشو نو د دوی چې کوم هغه سرکولیشن دی که ان کیس وایرس وي نو هغه به نور علاقو ته ټرانسپورټ کول چې دی یا کمیونیکیټ کول دا پکې بیسیکلی دا غي مخنیوي کوي پکې نه دی غرض د پاره دا کمپین شوه دی پکې.
لدې وړاندې نړیوال صحت ادارې په کال 2014 کې د پولیو وایرس پر لپسې مثبت پیښو راتلو وروسته په پاکستان سفری بندیزونه لګولې وو. خو بلخوا د WHO کمیټې دا هم ویلي چې په وروستیو کې پاکستان او افغانستان کې د پولیو وایرس وړومبه ډول کیسونو شمیره تر ډېره حده پورې راښکته شوې ده. پاکستان کې د جنوري 2021 راسې د پولیو کومه نوې قضیه نه راغلي او یوازې په 2020 کې په افغانستان کې سلور او په 2022 کې یو پیښه رپورټ شوې ده. شاهین افریدی، یو ای ډیوا، پیښور.
ګرمن اوریدونکو، دا د وایس اف امریکا دیوا ده. په باجوړ کې د وجل شوی ریټایرډ صوبدار د وجلو ذمہواری داعش ډلې په غاړه اخیستې ده. پولیسو وایس اف امریکا ډیوته د دغه پیښې تایید کړې. څېړونکي وایي د داعش بریدونه په هیواد کې زیاتېدل د اندېښنې وړ خبره ده. په دې اړه نور تفصیل د ډیور ریډیو خبریال ارشد مومن په خپل رپورټ کې وړاندې کوي.
د باجوړ پولیسو ډیوته ویل د جمعې په ورځ د مامونډو لغړې علاقه کې یو پخوانی صوبدار کور ته روان و چې نامعلومه وسلوالو پرې ډزې وکړې او ژوند یې د لاسه ورکو. د دغه پیښې پلا داعش خراسان ډلې په غاړه اخیستې ده. د سیلونکو لخوا را جمع کړل شوی شمېرو تر مخه روان کال داعش په پنجاب، بلوچستان او سند صوبه کې د لسو بریدونو ذمواري په غاړه اخیستې. په پنجاب کې د دوو، په بلوچستان کې د یو او خیبر پختونخوا کې د وو بریدونو ذمواري په غاړه اخیستې چې 15 په پېښور او دوه بریدونه په باجوړ کې کړي دي. سولون چې خبريال مشتاق یوسفزی دی وته ویلي پاکستانی حکومت تر ډیر وخت دا ویل چې داعش په پاکستان کې شتون نه لري. خو حکومتي چارواکي وایي چې داعش د تحریک طالبان پاکستان نه هم لوی خطر ده.
دوی اهداف موازی دي، دوی چې کوم خلک لږي نو هغه خپل اهداف نه خبر وي او هغه تربیت کوي. اوس دا یو غټ خطر ده.
د تیر مارچ میاشتې په شروع کې داعش په پېښور کې یو امام بارګاه کې د برید ذمواري هم منلې وه. په دغه برید کې تر شپېتو پورې تنان وژل شوي وو. پولیسو ویلي وو دغه برید کې ککل تنان یې د پېښې څو ورځې پس پولیس مقابله کې وژلي. دغه نه وړاندې په باجوړ، کوهاټ، پېښور، وزیرستان، کورما، سیبی، پېنډۍ او نورو یو شمېر سیمو کې داعش ډلې د هدفې وژنو او د بمي چاودنو ذمواري په غاړه اخیستې دي. د شمالي وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړي محسن داول د بې باورۍ تحریک کامیابېدو وروستو اسمبلی کې خپله وینا ته تېره شپه ویلي. د ټولو زیاته لویه مسله چې دوی ورته مخامخ دي هغه ترهګري ده. هر ورځ هدفي وجنې کیږي. د هغې د ودرولو دپاره به واضحه پالیسي خپلول وي او واضحه پالیسي به دای چې حکومت او ریاست د کوم وسلوال تنظیم دپاره برداشت ونه ساتي. د سنټر فار سټریټیجیک ریسرچ انټرنیشنل سټډیز سیلنیز ادارې تر مخه د داعش خراسان ډلې په نوم وسلواله ډله کال 2014 کې د پاکستانی وګړي حافظ سید خان په مشرۍ کې جوړه شوې وه او د داعش مرکزی مشر البغدادي سره یې د بیعت اعلان کړی و. حافظ سید خان د تحریک طالبان پاکستان غړی و او سره د نورو ملګرو یې داعش کې د ګډون اعلان کړی و. اداره لیکي د پاکستان پولو ته نږدې د افغانستان ننګرهار ولایت کې داعش خراسان د کال 2010 نه فعالیتونه کول چې پکې د تحریک طالبان پاکستان او لشکر اسلام غړي هم شامل وو. حافظ سید بیا په کال 2014 کې په افغانستان کې د امریکا په یو پیځای برید کې ووجل شو. ارشد مومن، وایس آف امریکا، دیوا، پېښور.
تاسو مونږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ. فیسبوک VOA دیوا، ټوئیټر @VOA دیوا، انستګرام @VOA دیوا او پر یوټیوب VOA دیوا نیوز.
ریدونکو دا د وایس اف امریکا دیو ده. وخت په وخت د ډیور ډیو همکار د پښتو ژبې د لیکوالانو او هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي. راځي چې واورو نن د ډیور ډیو همکار سردار علي ټکر د کم شاعر یا لیکوال ژوند او فن ته کتنه کړې ده.
خو ګوریدونکو نن به د سره د یوې خزینه شاعر په حواله نظر شریکو. د دې شاعر نوم د سلیمه دورانی. ډاکټر شاه جهان په خپل کتاب په پښتو ادب کې د میرمنو برخه کې د سلیمه دورانی په حواله د سلیکي وی چې سلیمه دورانی د کوټه په خار کې د مئی د میاشتې په 19 ورس په کال 1955 کې زیږیدلې ده. د پلار نوم یې روزی محمد خان دی. دا یو تعلیم یافته پښتنه لیکواله ده چې د ایم ای سوشیالوجي ډیګري په کال 1955 کې ترلاسه کړې ده او د پښتو فاضل امتحان د بلوچستان یونیورسيټي نه په اعزازي نمبرو پاس کړې دي او په ټوله یونیورسيټي کې اول پوزیشن اخیسته ده. ریډیو پاکستان کوټه کې د جون د میاشتې په 20 تاریخ کال 1956 کې د پروډوسر په حیثیت ملازمت شروع کړې ده. د دې پښتني لیکوالې د پښتو ژبې سره د زړه د کومینه مینه او شوق دی. ځکه خو د پښتو فاضل په امتحان کې په ټولو یونیورسيټي کې اول پوزیشن په مجله اولس کوټه کې د دوی بشمیر مضامین چاپ شوي دي، بلکې دا د اولس کوټه په باقاعده لیکوالو کې شمارل شي. ټول مضامین معیاري دي او زیاتر په سماجی او اصلاحي موضوعات لیکل کړي دي. د ریډیو پاکستان کوټه د پاره مختلف پروګرامونه هم لیکلي دي. د ګورمنټ ګرلز کالج کوټه د مجلې زرغون سره هم قلمي ملګرتیا ساتلې ده. دوی نظم او نثر دواړه لیکي. دواړه په ټول پوره دي او د دواړو په لیکي پوره عبور حاصل دي. نو راځي چې د کلام د نمونه د سره شریک کو. کلمړی په غمزو ز او قزای بهانه کړه. کلم مړی په غمزو ز او قزای بهانه کړه. چین قتل پلور زمان حیاي بهانه کړه. او پهیل د دیدن د خپل سنم مسجد تلاړه. پهیل د دیدن د خپل سنم مسجد تلاړه. لا سنې په مخ کې خل او دعای بهانه کړه. زاهد پورتاب نو د دیدن د ګل روخان. زاهد پورتاب نو د دیدن د ګل روخان. نو لاړ ګوش نشین شو تقوای بهانه کړه. ټول عمر کړو ولې سلمې په بلتانه د ټول عمر کړو ولې سلمې په بلتانه د او نن لاسې لاس کې راکړو او وفای بهانه کړه. خو ګوریدونکو په راتلونکي پروګرام کې به د یو بل نوي شعر سره ستاسو په خدمت کې زیریږو. اوس ما سردار علي ټکر له اجازه تر کې په لوی لم سپارو او خجون درته غواړو.
قدرمن اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دیوا ده. په خبر پښتونخوا کې د ورګړو شو زلو ولسوای د تاریخ انصاف د حکومت د ختمېدو اغیزې به په ورګړو شو زلو باندې هم پریوزي. د دغه زلو ځینې خلک وای د تاریخ انصاف حکومت په ملک کې د ګرانې راتلو سره ختم شوه دی. خو دغه سیمو نور خلک په دې نظر دي چې د تاریخ انصاف د حکومت ته ختمېدو او په پاکستان کې د نوي حکومت راتلو سره به په پښتونخوا کې د قبایلی سیمو د ورګړولو منسوبه د نقصان سره مخ شي. د ډیورډیو خبريال ابراهيم شنواري په دې موضوع د قبایلی زلو د ولس خبرګون راټول کړی. تاسو پام ورته راګرځو.
په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف مرکزی حکومت پر ضد د بے باورۍ کوم تحریک پیګا د نیمه شپې کامیاب شو. د هغه په متعلق چې قبایل ولس څه سوچ او فکر لري راځي چې مونږ دغه ته وښو.
خان شنواری دے ما تعلق تحصیل لنڈی کوتل سر دے چی کم دا فیصلہ ہو شوا او کم خلق اس پر مونگ بانے مسلط شو دا دا قبائلو چی کم آئندہ دے مستقبل دے دا ما تب کے دیر خنخ کاری زکا چی کم مونگو گورو چی کم خلق مسلط شو پدخ کے داس خلق ہمشتا چی آگا دا فاتا مرجر خلاف دی فاتا ترکے خلاف دی او دا خلق بیا راغلنو دا ہر سب واپس چی زکا چی دوی قبائلو خلقو تا ارادے خی ندی دوی دانو گوڑی چی قبائل ترکیو پا مخ پا اڑان دی لڑ شی.
زمانم عمران شنواری دے لوڑ گیم لنڈی کو تلیما کوم پوجو کہ خپل مشران خبر اوریدلی اها هم دے تحریک ادی اعتماد باندې چی دی اغا په کامیاب دو ما د پښاله دی اغا اوس پوری امید دی چې شرو لګه ارزانی خو ور سره راشي. ما څنګه مخکې تاسو ته خبر او کړ چې کبایلو زیاتر کبایلو دا شای چې وو دا ګرانه پوری تړل او یقینا چې ګرانی ډیره زیاته و د خلکو د وسنه بار خبره ځکه چې کبایل چې پسمانده خلک دی غربت ډیر زیات شوی روزګار نشته. نو دی دا یو سوچ او فکر یو چې عمران خان درې شو په ملک به حالات لګ خشي او دا منګای چې دا به ور سره کم شي.
تل مچا فریده ده او زه تحصیل باړې سره تعلق لرم.
نو په قبایلی علاقو باندې د دې ډیر لوی اثر ځکه پریوزی چې موجوده حکومت کمی پالیسی روانه کړې وي پی ٹی آی حکومت. نو ظاهره خبره ده چې هغه پالیسی اوس په نیمه کې پاتې شي. نو په قبایلی علاقو دا ډیر یو لوی اثر را روان دی ځکه چې دا کوم نوی حکومت راشي نوی وزیر اعظم راشي دا خو به یو جاینټ حکومت وي. نو بیا خو به خامخا هغه پالیسیانې چې کومې پی ٹی آی حکومت وضع کړې وي نو په هغه باندې به ضرور اثر پریوزی. نو په قبایلی علاقو کې مخکې هم ډیر بد حال دی. نو دلته مخکې نه یو سیټ اپ چې ډیر زیات کمزور دی. نو دیسره خو به نورم هم په قبایلی علاقو کې په ډیر لوی اثر پریوزی.
زمانم قاضی فضل الله دے او ز د کبایری ضلع خیبر نا د صاحب پتوګه کار کوم کوم پدلون چې په اسلام آباد کې راغی نو د اسلام آباد بدلون خو په ټول ملک باندې سنات اثرات وی خو له بده مرغه په کبایری ازلا چې کوم د هغه سیمه ده چې دلته د اسلام آباد بدلون اثرات ډیر کم را رسیږي څلور کاله د عمران خان د حکومت شو خو هغه چې کوم کبایلو توقع لرله هغه سی ونه شوله او بل دا چې کومه ترقی یا توجه د وفاقي حکومت په ذوالفقار علي بټو په دور کې کبایلو ته شوې وه هغه نه بعد چې کوم د هغه مناسب توجه کبایلو ته یو حکومت هم نه ده کړې نو ګورو به چې آینده حکومتونه به څه لایحه عمل لري کبایلو باره کې.
ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، خیبر.
تاسو د امریکا غږ ډیوا رادیو اورئ.
ګران اوریدونکو، دا د وایس اف امریکا دیوا ده. د وایس اف امریکا دیوا خبری خپرونه د واشنگتن ډی سی ناوړی. په خبری خپرونه کې وخت شوه د اداریا د امریکا د حکومت نظر سرګندوي او ستاسو د پاره زمونږ همکار مختار خلیل تیار کړی ده. راځي چې په ګډه واورو.
که په اوکراین کې په خپل خوخه د جنگ د شروع کولو نه د ولادیمیر پوتین یو خواهش دا و چې نیټو او غربي اتحادیان مخپلو کې بې اتفاقه کی، نو د صدر بایدن د یورپ تازه دورې به د یقینا چې مایوسه کړی وي. صدر بایدن په برسلز کې د نیټو خپلو اتحادیانو سره د ملاقات کولو نه پس خپل یو بیان کې ویلي دي چې نیټو دین وړاندې دومره متحد اتحاد نو لکه څومره چې نن سبا دی. د ملاقات نه پس په نیټو اتحاد کې د شاملو ملکونو مشرانو خپل یو شریک بیان کې یو ځل بیا اوکراین باندې د روس د زورګیری سخت غندنه کړې ده او دا د عالمی امن او د نړیوال نظام د پاره یو لوی خطر بللې ده. دغو مشرانو په روس باندې غږ کړی دی چې په ډزبندۍ عمل وکړي او اوکراین سره مطلبي خبرو ته کینی. دې مشرانو د اوکراین د علاقایي سالمتیا او سلامتیا یو ځل بیا مرسته کړې ده. د نیټو مشرانو په روس باندې په شریکه د فشار جاری ساتلو د خپل لوز یو ځل بیا پخلی کړی دی او اعلان کړی دی چې دوی به د واشنگتن د لوزنامې د پنځم نمبر شک ټینګه مرسته کوي. دې مشرانو دا خبره هم په ګوته کړې ده چې روس د نیټو د ملکونو په شرقي سیمه کې سلویغ زره فوج اچولې ده او په بلغاریا، هنګری، رومانیا او سلواکیا کې شرقي محاذ ته د تازه کومک رسولو لپاره اضافي ګڼقامي د جنگیالې ډلې اچولې دي. دوی په خپل تحریری بیان کې ویلي دي چې مونږه په ټوله سیمه کې د خپل ټولو اتحادیانو د دفاع او د سلامتیا یقیني کولو ټول اقدامات او فیصلې کوو. د اتحاد او اتفاق علامه د صدر بایدن د جی اووم ګوند او د یورپی کونسل مشرانو سره د ملاقات نه هم ښکاره شوې دي. جی اووم ګوند په روس باندې د خپل سختو بندیزونو په مکمله توګه په نافذ کولو سره شوې ده. د جی اووم ګوند مشرانو خپل یو شریک بیان کې خپل دا لوز تازه کړی دی چې که اجد پیخیږي نو اضافي اقدامات به کوي او خپل موجوده اتحاد به جاری ساتي. دوی اوکراین او گاونډي ملکونو ته د انساني خواخوږۍ د امداد په توندولو هم خپلو کې سلا یو کړی ده. د یورپی یونین مشرانو سره د خبرو اترو نه پس صدر بایدن او د یورپی کمیشن صدر اورسولا وان ډر لیډن د روس په توانایي د خپلې تکیه د راکمولو لپاره د یوې نوې منسوبې اعلان کړی دی. د دې منسوبې تر مخه به د بیا بیا استعمالی دن کی توانائی استعمال او د دې هر وخت موجودگی یقینی کولی شي. د پولینډ په صدر مقام وارسا کې صدر بایدن د هغو نتیجو مختصر خلاصه پیش کا چې صدر پوتین په اوکراین د حمله په وخت تمنه لرله. دوی چې د دنیا جمهوریت ملکونه د هغو مقصدونو او اتحاد سره یو ځل بیا راپورته شوې دي کوم چې دوی په میاشتو کې ترلاسه کړ. هر کله چې یو زمانہ و چې مونږ د همدی مقصدونو د حصول لپاره کلونه کلونه هلی ځلې کړې دي، مونږ له اوس خپلو کې دا لوس پکار دی چې دا جنگ به تر ډېرې مودې پورې کوو. مونږ له نه یوازې نن ورځ خپلو کې یو موټی کېدل پکار دي، بلکې مستقبل کې رالا تر کلونو کلونو پورې دا اتحاد او اتفاق قائم ساتل پکار دي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ: ایډیټوریل وی او اے واشنگتن ڈی سی 202-3 یو ایس اے. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او اے د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiva.